رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. قدر من اوریدونکو السلام علیکم سهار من یک مرغه هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ. زه شافی سرداریم. دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن نهه نیمه بجې کېږي. لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
سیګاروي په افغانستان کې د امریکا په پیسو ترلاسه شوي لسته راوړنې د خطر سره مخ دي. مشهور امریکایي مسلمان سپهونکی محمد علي نن خاورې ته سپارل کیږي او اوباما د هیلری کلینټن سره خپل ملاتړ څرګند کړ.
نن جمعه ده، د 1415 کال د جوزا د میاشتې 28 ده چې د 2014 کال د جون د میاشتې 10 کیږي. تر نور دونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمه او نړۍ پاک لرپوټن لرو او هم مرکه اوریدلې سي. خو یو امریکا په وبخښي، خو یو مرکه په کابل کې د هند د سفیر سره هم اوریدلې سي. اوس په پوره خبرونه عاشق الله رحیم زوی تاسو ته اوروي.
السلام علیکم. سیګار وای په افغانستان کې د امریکا په پیسو ترلاسه شوی لسته راوړنې د خطر سره مخ دي. د افغانستان د بیا رغونې د چارو ځانګړې مفتش یا سیګار په خپل تازه راپور کې وایي هغه لسته راوړنې د خطر سره مخ دي چې امریکا په افغانستان کې میلیارډونه ډالر مصرف کړي دي. د سیګار د دفتر په راپور کې بل شوی چې د طالبانو بغاوت په تازه وختونو کې زیات شوی دی. د دې ادارې مشر جان سوپکو د رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي دي چې افغانستان یو ورکه هیواد و او امریکا پرته لدی چې پسمتوګي څارنه وکي په میلیارډو ډالری په غو هیواد کې بې ځای مصرف کړی دی. جنرال سوپ کو ویل دي چې چیرته په افغانستان کې امنیتي وضعیت نور هم خراب شي، حتی په هغو سیمو کې به هم د امریکا له سرورنې د خطر سره مخ شي چې پیسې پکې په سمتوګه مصرف شوی دي. د سیګار پر راپور کې ویل شوی چې کانګرس د 2001 کال راهیسې د افغانستان د بیا رغونې لپاره 113 میلیارډ ډالر منزور کړی دي، خو اکثر دغه پیسې د اداري فساد، بې نظمۍ او بې ځای لګښتونو ښکار شوی دي. مشهور امریکایي مسلمان سکوهونکی محمد علي نن خاورې ته سپارل کیږي. د محمد علي د جنازې مراسم پرون د کینټاکی ایالت د لیول په ښار کې ترسره شول. د نړۍ د یو شمېر اسلامي هیوادونو د مشرانو ترڅنګ په زورګونو خلکو د هغه د جنازې په لمانځه کې برخه اخیستې وه. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي هم د کابل نه امریکا ته د محمد علي په جنازې کې د برخه اخیستو لپاره راغلی دی. د جنازې مونځ د امام زاید شاکر په امامت وشو. د سړی تورڅنګ میرمنو هم د محمد علي په جنازه کې برخه اخیستو. په ایتالیا کې ساحل ساتونکو پولیسو په 13 دوه ورځو کې د مدیترانه په بحري کې شاوخوا 3000 کسان د ډوبېدو نه ژغورل دي او دوه مړي پیدا کړی دي. پولیس وايي یوازې 1950 پناهغښتونکي پرون د پنځشنبه پر ورځ وژغورل چې 1500 ربړي کښتوی کې سپارول. پولیس همدارنګ وایي چې 1500 پناهغښتونکي د چهارشنبه پر ورځ هم د ډوبېدو نه ژغورل دي. پولیس تر اوسه نه دی ویلي چې ژغورل شوي پناهغښتونکي د کوم هیوادونو اتباع دي، خو اکثره دا کسان د لیبیا او ایتالیا ترمنځ په اوبو کې ژغورل شوي دي. جمهور رئیس باراک اوباما د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د دیموکرات د ګوند مخکخه او احتمالي کاندیدی هیلری کلینټن سره د خپل ملاتړ اعلان وکړ. کلینټن د خاغلی اوباما د جمهوری ریاست په لومړی دورې کې د بهرنیو چارو وزیر و. تفصیل د شافی سردار ناوړی.
په یو ویډیو کې چې د میرمن کلینټن د انتخاباتي مبارزه په ویب پاڼه کې خبره شوې ده، جمهور رئیس اوباما کلینټن ته مبارکي ورکوي چې د دیموکرات د ګوند احتمالي کاندید سو او تاریخ جوړ کړ.
I want to congratulate Hillary Clinton on making history as the presumptive Democratic nominee for president of the United States.
زه هیلری کلینټن ته مبارکي وایم چې د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست د مقام لپاره د دیموکرات د ګوند احتمالي کاندیدا شوه.
د بهرنوي چارو دغه پخوانی وزیر د امریکا په تاریخ کې لومړنی میرمن سوچي د یو غټ ګوند احتمالي کاندیدا ټاکل کیږي. شغلی اوباما په ویډیو کې همدارنګ ویل دي، زه په هیجم چې د جمهوری ریاست دنده څومره ګرانه ده او زه په هیجم چې هیلری با دا دنده په سماتوګه ادا کړي. جمهور رئیس باراک اوباما هیلری کلینټن زړوره او مهربانه ګڼلې ده او وایي چې د هیلری کلینټن په شان بل داسې وړ شخص د جمهوری ریاست د مقام لپاره نه ویني. شافیه سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا اوریدونکو اوریا. د سوری د حکومت وسلوال مخالفینو چې د امریکا له خوا ملاتړ کیږي د درې وخونې په سوریه کې د اسلامي دولت یادایش په مرکزونو تاروزی بریدونه کړی دي. بل پلو د عراق د خاص عملیاتو ځواکونو د فلوجی په خار کې د داعش نه زیاتې سیمې نیولې دي. دا سیمه د عراق په لویدیځ کې د هغوی یوازینی پاتې قوي مرکز دی. په لیبیا کې هم حکومتي ځواکونو د داعش په مرکزونو بریدونه کړي دي. د سیمې ناره رسیدلي راپورونه وایي چې د داعش اکثرو جنګیالیو خپلې ګیرې خریلې دي او ویښته یې واړه کړي چې په عامو خلکو کې ورګډ شي او وتښتي. او وروستی خبر دا چې د اسرائیل امنیتي ځواکونو د چهارشنبې د ورځې د برید په تړاو چې څلور کسان پکې ووژل شول درېیم مشکوک شخص هم نیولی دی. پولیس وایي چې دغه مشکوک کس پرون د پنجشنبې په ورځ د لویدیځ غاړې د یاتا په کلي کې نیولی. د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو وایي نیول شوي کس د هغو دوه فلسطینیانو سره مرسته کړې ده چې په بازار او رستورانتونو کې په خلکو ډزې کړې دي. اسرائیل د چهارشنبې د ورځې د برید په غبرګون کې د شاوخوا درې اتیا زره فلسطینیانو د سفر کولو جوازونه بند کړي دي. پولیسو همدارنګه د یاتا کلی کلا بند کړی او د هغه قبیلې د سلګونه غړو د کار کولو جوازونه یې لغوه کړي دي چې ګومان کیږي د دغه مشکوک کسانو به د هغوی د جملې نه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اسرائیل نه غوښتي دي چې هغو کسانو ته د سزا نه ورکوي چې د په تروریزم کې هیڅ لاس ونه لري.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو سو اوریدل. په مکرې رپورت ده په عراق کې په څو ځانمرګه حملو کې لږ تر لږه شل تنه وژل شوي او په لسګونو نور زخمیان دي. ایډوارډ ایرانیان په دې هکله رپورټ رالېږلی دی چې نظرانه یوسفزی به یې تاسو ته واوروي.
دلته د بغداد په ختیځې سیمې الجدیده کې د موټرو نه د چاودنې نه وروسته لوګي خېږي. دلته یو هلک د پولیس سره خبرې کوي او هغه ته دا وایي چې د دې چاودنې په وخت لږ لرې هم په دغه ځای کې ولاړو. هغه پولیس ته وایي چې یو څو دقیقې مخکې په دغه ځای کې په یو موټر کې چاودنه وشوه چې هغه ولیدله. دلته کې جګورونکې ډلې راغلي دي او خلک د دغه خاورو خزلونه راوباسي او روغتونونو ته انتقالوي. د الجزیرې ټلویزیون رپورټ خپور کړی دی چې د اسلامي دولت ډلې د دغه برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د بغداد په ختیځ کې یوه بله چاودنه د پوز د اډې خواته شوې ده چې پکې کم تر کمه اووه تنه وژل شوي دي. د عراق دولتي ټلویزیون وایي چې کېدی شي چې د وژل شوو شمېر زیات وي. حکومتي عسکر او شیعه ملیشي وایي چې هغوی د فلوجا شمالي برخې ته ننوتې دي او هلته کې د اسلامي دولت د ډلې نه ډېرې سیمې بیرته نیولې دي. د عراق صدر اعظم د دغه چاودنو په حق وویل
شفت المعنويات جدا عاليه نطوع عهد لانه يواصلون القتال ان شاء الله
حتى الاسلامي دوله دلي او دنور ترغرو بخلاف ماندي ده حكومتي عسكرو مورال لورده هغه د اسلامي دولت په دلي باندې تور ولګو چې د روجي په میاش کې بيګونا خلق پنخه کوي. په دې ورسره د سنی دلي مشرانو په شیا ملیشو باندې تور لګول دي چې هغه سنیان پنخه کوي. د عربو په سوشل میډیا باندې یو ویډیو خبره شوې ده چې په کې شیعه ملیشه یو هلک وهي. په داسې حال کې چې فرقایي شخړې زیاتې شوې دي د حکومت ویاند صاد الحدیثی وایي
ونهيب بالمواطنين وبوسائل الاعلام عدم الالتفات الى الشائعات التي تبث
زه په خبري اعلانو باندې غږ کوم چې د فرقایي شخړو په حق باندې داسې دروغ رپورټونه نه خبروي. هغه دا هم ویل چې د عراق عسکرو د بشري حقوقو په خلاف هیڅ ډول کارونه نه دي کړي. د دینه مخکې د عراق د عسکرو په حق له رپورټ خبر شوو چې په فلوجه کې ډیر ملکیان هم وژل دي. د امریکا په پوهنتون کې کارپو هلال کوشان د امریکا غږ ته په یوې مرکې کې وویل چې ضروري نه ده چې په بغداد کې چې کومې ځانمرګ چاودنې شوې دي هغه دې په فلوجه کې د حکومتي عملیاتو عکس العمل وي. خو دا هم کېدی شي چې ځکه د اسلامي ډله د سخت فشار لاندې راغلې ده او هغوی اوس ځوابي عملیات کوي. دا د روژې میاشته او د آی اس اس په شانتې ترګرې ډلې د روژې په میاشت کې اکثر خپل عملیات زیاتوي او له بلې خوا په فلوجې کې چې حکومت کوم عملیات شروع کړي دي هغې هم د اسلامي دولت په ډلې باندې ډیر سخت فشار اچولی دی. نو داسې ښکاري چې دوی کېدی شي چې ځانمرګي بریدونه هم د دغې فشار د وجې نه کړي وي. عربي مطبوعات وایي چې د آی اس اس ډلې په عراق، سیریا او لیبیا کې یوازې په 13 میاشت کې یعنی د مئی په میاشت کې 109.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو. قدر من اوریدونکو تاسو خبرونه کې هم اوریدل چې د محمد علي د مړینې څخه وروسته چې د نړۍ مشهور باکسر محمد علي د تیرې جمعې په ورځ د څلورو او یو کالو په عمر مرسو، د امریکا ژغ خبریالي ریمن ټیلر یو رپورت په دې باره کې را لېږلی دی چې نظرانه یوسف زی به یې درته ولولي.
محمد علي د کانټکی د ایالت د لویزویلا په سیمه کې خپل ماشومتوب تیر کړی و. هغه نه یوازې یو مشهور باکسر و، خو د مدني حقوقو مبارز هم و. د لویزویل د ډیرو نورو اوسیدونکو په څیر د ټولنې یو فعال غړی کریس فلو فورهند د کانټکی په ایالت ویاړ کوي. د هغه گاونډ ویسټ اینډ سمو د مخکې د ستر باکسر محمد علي کور و. دا هغه ځای دی چې د علي اغیز به مدام پکې احساسېږي. هغه وایي
کله چې زه هغه مثبتې تګلارې ته وګورم چې د څه لپاره محمد علي مبارزه کوله، زما هم په مثبت لاره باور پیدا شي.
فورهند چې د وسلوال تشدد قرباني دی، هغه اوس ماشومانو ته د جنایتکارو ډلو په حق له معلومات ورکول شروع کړي او په خاصه توګه په هغه ځایونو کې چې دوی ته پکې خطر وي، د مثال په توګه د ویسټرن سیمه. هغه وایي چې علي هم د باکسر او هم د بشري حقوقو د مبارز په توګه یو ستر شخصیت او دغه نور ته صحیح پیغام لیږي. د شیکاګو اوسیدونکي مارک سټمپلی چې اوس په لویزویل کې اوسیږي وایي چې د محمد علي سره به خپل لومړی ملاقات کله هم هیر نه کړي. هغه وایي
هغه ما ته وکتل او روغبړې راسره وکړ. دلته په خلکو باندې ډیر سخت وخت تیر شوی دی او په خاصه توګه په تور پوستانو باندې، او تاسو وینئ چې هغه په دغه مسایلو باندې څنګه خبرې وکړې. علي نورو ته قوت ورکوي او دغه قوت یوازې تاسو دغه په موجودیت کې احساسوئ.
ځوانان او مشران د محمد علي د سیمې ویسټ اینډ ټول اوسیدونکي د هغه خاطرې لري. دوی وایي چې محمد علي د دوی په ژوند کې د شهرت د ترلاسه کولو نه وروسته هم پاتې و. مارجوري هفمن خپل ټول ژوند په ویسټ اینډ کې تیر کړی دی. هغه اوس 90 کلنه ده. هغې ته د علي سره په ماشوموالي کې لوبې کول یاد دي. هفمن وایي اوس چې محمد علي مړ دی، هغه د راتلونکي نسل لپاره یو مثال دی.
ترندونکو لکه څنګه چې په خبرونو کې هم تاسو اوریدل، مشهور امریکایي مسلمان سکو وهونکی محمد علي چې د تیرې جمعې په ورځ البته د 40 کلونو په عمر مړ شوی و، پرون یې جنازه وه چې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي هم پکې برخه اخیستې وه. نن هم یو ډول مراسم په لاره اچول شوي دي چې د امریکا پخوانی جمهور رئیس بل کلنټن به پکې وینا کوي، همدارنګه د محمد علي د کورنۍ ځینې غړي به پکې وینا کوي. زموږ همکار حسیب الکوزای د کنټاکی حالت تللی دی چې البته محمد علي به مالته خبرو ته سپارل کېږي. د هغه ایالت چې دی پکې زیږېدلی ده. الکوزای صاحب، نن څه ډول مراسم په پام کې نیول شوي دي؟ څه به کېږي نن؟
سبا د خیر احمد افغانستان په وخت به اوس جمعه، نو د جمعې په ورځ د سهار پر 9 بجو باندې د 21 مایل
متاسفانه الکوزای صاحب کې دی خپل ځای لږ بدل کې ساسو سم نه اوریدل کېږل ده. فکر کوم چې ساسو په موقعیت کې څه مشکل شته، که تاسو خپل لږ ځای خپل بدل کې چې غږ د اوریدونکو واوري.
وسه شو
مهرباني وکي.
او د مخغل ته اوس هم پایل ده. د جمعې پورې چې کوم مراسم ته ټریک یو رپورټ نه بجه باندې به د محمد علي جنازه وشي. پښت مایل به د لویویل کار په پیل به سیمه کې په تاریخي لحاظ محمد علي د پاره اهمیت لري. او مجبور ده چې هغه د پاره د نړۍ قهرمان سو چې هغه زیږېدلی و، چې خوندي تللی و.
متاسفانه د زمنګ د همکار غاک سم ناوریدل کېږي. راتلونکو خبرونه کې به هم د هغوی سره تازه معلومات یې واخلو. البته د امریکا په وخت باندې سبا ته او د افغانستان په وخت باندې نن د جمعې پر ورځ به د محمد علي د مشهور امریکایي سوکهون کې د پر خاص مراسم په پام کې نیول شوې دي. تر هغه سبب په همغه هر کې د خبرو ته وسپارل شي چې دای په کې زګیدلای وو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو. ترنو ریډونکو تاسو په مکرې دی مرکېته په هم کې د افغانستان سفیر وایي هند په افغانستان کې د تخریب نه بلکې د تعمیر د لارې خلکو ته د سولې پیغام ورکوي. دا خبرې په کابل کې د هند سفیر زموږ د همکار متي الله عابد سره په مرکه کې کړې دي.
د هند صدر اعظم نریندر مودی چې د جون په څلورمه د سلما بند پروژې د پرانیستلو لپاره هرات ته تللی و، په دې موقع د خبرو په وخت ښاغلي مودی د افغانستان او د هند د اړیکو د ژورتیا او راختیا په اړه وویل چې دا د مینې یو بهر دی چې بهیږي. کله مو چې د دې مینې او اړیکو په اړه په کابل کې هند سفیر ښاغلي منپریت اهور نه پوښتنه وکړه، نو هغه وویل چې د دواړو ملکونو اړیکې ډېرې صمیمانه دي، د دوی ګټې او تاوانونه شریک دي. هند د افغانستان سره تاریخي رشتې لري او اوس هم ورسره همدغه رشتې پالي.
We are strategic partners. We cooperate closely on many issues.
منګ ستراتیژیک ملګریو په ډیرو مسلو همکاري کو، د یو بل سره په یو شمیر ساحو کې شریکه مبارزه هم لرو چې بګډ سره ترسره کوو. خاغلی اوهرا نه پوښتنه وشوه چې څنګه د هند صدر اعظم په امریکا کې د کانګرس ګډې غونډې د وینا په وخت وویل چې هند او امریکا په افغانستان کې د سولې شریک هدف لري او همدې لپاره کار کوي چې هند څنګه په افغانستان کې د سولې بهیر کې مرسته کولی شي. نو هغه وویل هند د افغانستان د سولې په روانو جریاناتو کې خو راسن کم نقش نه لري، خو دومره ده چې موږ د افغانستان په بیا رغونه کې رول لوبوو، اقتصادي وده کې او پرمختیایي چارو کې سرمایه لګوو. نو همدغه کارونه دي چې خلکو ته هیله ورکوي او د سولې سره مینه زیاتیږي. هغه و چې هند افغانستان کې تخریب نه بلکې تعمیر د لارې خلکو ته د سولې پیغام ورکوي او همدا د نورو پټو او نیابتي جګړو نه غوره لار ده. د هند صدر اعظم مودي ویلیو چې د خواهش لري چې یوه ورځ د افغانستان د کرکټ ټیم لوړ مقام ته ورسي او د ټیسټ کرکټ درجه واخلي، او دا هم غواړي چې د هند په تجارتي سیالیو کې یا آی پی ایل کې هم د افغانستان لوبغاړي ولوبېږي. نو کابل کې مې د هند سفیر منپریت اهور نه پوښتنه وکړه چې د صدر اعظم مودي د دغه خبر تعبیر به کله ولیدل شي. نو هغه وویل چې افغانستان په خپله د کرکټ په ډګر کې ډیر ښه ځلېدلی دی او هند ورسره په دې تکل کې تر خپل امکان مرسته کړې ده. په نوې ډیلي کې ورته د کرکټ میدان ورکړی دی او هلته ورته د کرکټ د تمرینی او نورو رسمي لوبو فرصت برابروي. د هند په تجارتي سیالیو کې د افغان لوبغاړو ګډون په اړه د هند سفیر وویل چې
as they improve, as they create their own mark, we are quite
نو څنګه چې افغان لوبغاړي لګیا دي په نړیوالو میدانونو کې خپل وړتیا ښیي، نو هغه ورځ لرې نه ده چې دوی به د هند په تجارتي لوبو کې هم په خپل کمال ورګډ شي. هغه وویل هند د افغانستان سره هره پرمختیایي ساحه کې مرسته کوي او کرکټ هم په هغه کې مهمه برخه لري.
درنو ریدونکو زموږ همکاري نوشابه آشنا د کابل پونتون له استاد ودیر سابس وبخشي ودیر سابس صاحب سره د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه مرکه کړي او د هغه څخه پوښتنه کړي ده چې آیا پرشتیا هم د سولې لپاره دا د افغان حکومت لپاره یو ښه فرصت دی او کنه.
د دې شک نشته چې هغه یو مشر د طالبانو چې په برالاتو غي څو ځلی اظهار کړو چې موږ به جګړې ته ادامه ورکو او تر هغه به جنگي وو تر څو چې خارجي عسكر د افغانستان نه نیوتلی. یعنی اختر محمد منصور حاضر نه و چې سولې ته او خبرو ته کینی او د سولې د لارې نه د افغانستان دا لانجه پای ته ورسېږي. نو کله چې امریکایانو د لمنځه ویوړ رښتیا هم دا زمینه اوس مساعده ده چې پاکستان باندې نور هم فشار راوستل شي او دا نوی زعامت چې د غذای ناستی راغلی دی د سره خبرې وشي او دی دې ته مجبور کړی شي او افغانستان سره کېنئ تر څو خبرې وکړي. مګر د علایمو نه او د عکس العملونو نه د پاکستان د حکومت او هم دا نوی مشر چې د اختر محمد منصور په ځای راغلی دی داسې ښکاري چې دوی لا هم خبرو ته حاضر نه دي او عملیاتونو ته خپل په داخل د افغانستان کې نور هم زور ورکړی دی.
بله، یوې بل موضوع ته چې اشاره شوې ده په مقاله کې، هغه دا چې افغانستان او امریکا کولای شي چې په اسلام آباد فشارونه زیات کی، او دا موی چې کچیرته فشار پی زیات نکی نو دا هم یو فرصت دی چې امریکا او افغانستان له لاسه ورکړي. یعنی د مرسته غوښتنه خو د پاکستان نه د اسلام آباد نه په بار بار شوې ده. اوس امریکا او افغانستان څه رقم فشار په پاکستان راوړلی شي چې تر څو هغوی قانع شي او دا ومني چې او د تروریستانو ملاتړ کوي؟
او د امریکا فشار راوستل خو امکان لري، ول چې پاکستان ستراتیژیک ملګری دی او ورسره نږدې هم دي. اما دا چې افغانستان په پاکستان فشار راولي، دا فکر کوم چې د افغانستان په دې موقف د نظام کې چې موږ لرو او خپل حاکمیت دننه ضعیف دی، دا به کوم فشار په پاکستان زه فکر نه کوم چې راوستلی و شي. که افغانستان هم پرې راولي، نو د همدې خارجیانو د خوانه به پیوند راولي. امریکا به نه به افغانستان خواهش کوي، انګلستان نه به خواهش کوي، چین نه به خواهش کوي، نور نه به خواهش کوي چې پاکستان باندې فشار راولي.
بله، یوې بلې موضوع ته چې په مقاله کې اشاره شوې ده، دا هم ویل شوې دي چې خصوصا واشنگتن ته اشاره کړې، ستاسو په نظر هغه طلایي فرصت چې د طالبانو سره د پاکستان د اړیکو د پرې کېدو مسله یقیني کولی شوه، کوم وخت او کوم طلایي فرصت چې واشنگتن د لاسه ورکړی څه یې کولی شو چې نه دي کړي؟
عمومي توګه په دې باندې لګرانه واچو، هغه وخت چې امریکا اعلان وکړ چې د القاعده په ضد او د بن لادن په ضد افغانستان درننوځي او راننوته او په طالبانو رژیم بمباردمان وکړ او دوی ته ماتې ورکړه، او پرویز مشرف هغه وخت په قدرت کې و په پاکستان کې، پاکستان دوه مخه سیاست درلوده، یو خوا نه د تروریستي ګروپان تقویه کول، د بل خوا نه د امریکا نه مرسته اخیستل چې تاسو سره موږ د دوی په ضد مرسته کوو. په دې باندې د بوش نظام او حکومت تر هغه پورې پوه نه و تر څو چې عراق ته لاړ او د هغې نه وروسته طالبان بیا تقویه شول او بیا سازماندهي ورته وشوه او په افغانستان کې وکولی شول چې بیا مشکلات ایجاد کړي. تر هغه پورې چې په اسلام آباد کې لال مسجد واقعه د پاکستان د نظام په ضد د طالبانو د خوا نه وه پیل شوې، پرویز مشرف همیشه انکار کړی چې دلته طالبان نشته دي، دلته د طالبانو قوت نشته او د دې ځای نه افغانستان ته نه ځي، ټول خبرې انکار کوو. نو په دې باندې سیاهي او امریکا پوهېدله، دوی باید هغې نه وای پرېښی د دوی د انکار کولو ته، او رښتیا یې رښتینی باید هلته ځان سره کېدولي وای او د دې نه یې استفاده کړې وای. افغانستان نظام هم غلط پالیسی سیاست درلوده چې خارجي سیاست د پاکستان سره همیشه لکه د دښمن غوندې رفتار کړی د طالبانو د نظام د پرځولو نه وروسته، همغه و چې پاکستان نور هم د افغانستان پر ضد شدید شو او هیڅ لاره ونه نیوله دې دپاره اتلنې انکار کوو چې دلته طالبان نشته. نواز شریف په نظام کې یو څو اقدامات وشول، د پرویز مشرف نه باد هغه هم په نورو علتونو باندې ماته ګډ شول لکه چې دا اوس ویجو.
بله، ښاغلی خلیزاد لیکلی دی په مقاله کې چې د جورج بوش د ادارې د داخلي کړیو په ډیرو باسونو کې ماتره کېدله یا څېړل کېدله چې آیا په رښتیا طالبانو په پاکستان کې پناه اخیستی، او یا هم آیا دا موضوع دومره مهمه ده چې د اسلام آباد سره د ټکر خطر دوی په ځان ومني کنه؟ ستاسو په نظر اوس امریکا طالبانو ته د پناه ورکولو په بحث کې اسلام آباد په اړه څه نظر لري؟
نو اوس امریکا په دې پوه شوې ده، ټوله دنیا په دې اوس پوه ده، مراکز د طالبانو د غیر طالبانو د ټولو فاندامنټالستانو او تروریستانو په پاکستان کې دی. نو اوس باید یو پرېکړه، پلان او ستراتیژي امریکا خپله وضع کړي او د پاکستان سره مخکې بوځي او د افغانستان په شمول په منطقوي لحاظ لکه دا څلور کسیزو ناستو کې چې دوی سره ناست دي بیا نور هم ورته معرفي شوي دي، دا هلې باید امریکا خپل جاري وساتي تر څو چې مسله د سولې خواته لاړه شي.
بله، ډېره مننه استاد کورم ودان.
مننه ساسینه، سلام علیکم.
مننه.
پر ما د سنم راغې دس پوز مشوات پاتاله خط پر ما د سنم راغې دس پوز مشوات پاتاله آیې خاص پخل کې زیب کا رجال شو پاتاله آیې خاص پخل کې زیب کا
د افغانستان د بیا رغونې د چارو امریکایي ځنګړې مفتش یاسیګار په خپل تازه راپور کې ویلي دي هغه لستراوړنې د خطر سره مخ دي چې امریکا په افغانستان کې میلیارډونه ډالر مصرف کړي دي. د سیګار د دفتر په راپور کې ویل شوی دي چې د طالبانو بغاوت په دې تازه وختونو کې زیات شوی دی. مشهور امریکایي مسلمان سکوهونکی محمد علي نن خاور ته سپارل کیږي. د محمد علي د جنازې مراسم پرون د کنټاکي حالت د لیول په خار کې ترسره شول. د نړۍ د یو شمېر اسلامي هیوادونو د مشرانو ترڅنګ په زورګونو خلکو دغه د جنازې په لمانځه کې برخه اخیستې وه. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس احمد کرزی هم د کابل نه امریکا ته د محمد علي په جنازه کې د برخه اخیستلو لپاره راغلی دی. په ایتالیا کې ساحل ساتونکو پولیسو په تیرو دوه ورځو کې د مدیترانې په بحیرې کې شاوخوا 3000 کسان د ډوبېدو نه ژغورلي دي. جمهور رئیس باراک اوباما د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د دیموکرات د ګوند مخکښ او احتمالي کاندید هیلری کلینټن سره د خپل ملاتړ اعلان وکړ. کلینټن د ښاغلي اوباما د جمهوری ریاست په لمړی دور کې د بهرنی چارو وزیر و. د سوریه د حکومت وسلوالو مخالفینو چې د امریکا له خوا ملاتړ کیږي د درې وخوونی په سوریه کې د اسلامي دولت یادایش په مرکزونو بریدونه کړی دي. او د اسرایل امنیتي ځواکونو د چهارشنبه د ورځې د برید په تړاو چې څلور کسان پکې وژل شول دریم مشکوک کس هم نیول دی. پولیس وایي دغه مشکوک کس پرون د پنجشنبه په ورځ د لویدیځ غاړې د یاتا په کلي کې ونیو.
قدرمن اوریدونکو د خبرونې په پای کې پام وکړئ. د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات ته په کابل، کندهار، جلال آباد، خوست، فرا او هلمند کې بنن اسمان شین وي. په هرات کې بنن اسمان اوریز وي او په غزنی کې بنن اسمان ځای ځای اوریز وي. هم دې سره درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو. په لنډ وخت کې به د تاریخ خبرونه پیل شي. د تاریخ خبرونې همکاران هم په سټوډیو کې حاضر دي. دوی به تاسو ته د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې تازه معلومات درکړي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.
رادیو آشنا